السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیک مرغه په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي نن د دوشنبه ورځ ده د لیندیا قوس شپږمه د نومبر میاشتې وویشتمه په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خپروو اورئ چې د طالبانو د کورونایي چارو سرپرست وزیر له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج پر موضوع انتقاد کړی دی په پیل کې خبرونه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتي ډیالوګ د ولسمې دورې کوربه دی د دې غونډې یو تنظیمونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 150 کسان په دې غونډه کې برخه اخلي د طالبانو چارواکي وایي چې پرون د چمن سپین بولدک لاري 218 کورنۍ چې 1315 کسان کیږي افغانستان ته ستنه کړی سوي دي بختر دولتي اژانس چې د طالبانو لخوا کډشولیږي د کندهار په سپین بولدک کې دراستنیدونکو د ثبت او تثبیت د کمیټې په حواله په ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې دا خبر ورکړي بختر دغه راز لیکلي چې پرون بیا په تورخم کې 1218 کورنۍ چې 1060 کسان کیږي په یو کم کې ثبت او بایومیټریکس ول د طالبانو چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ له پاکستانه 900 کورنۍ اخراج کړی سوي دي پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ د بې اسناده افغانانو د اخراج لړۍ ګړندۍ کړې ده د طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې تر اوسه څه باندې 400,000 کسان له پاکستانه اخراج کړی سوي دي په کندهار کې د اوبو رسولو د یو لوی کانال د پروژې د فایل خبر ورکول سوی دی د دې پروژې په بشپړېدو سره به 1000 کورنۍ د څښاک پاکې اوبه ولري د طالبانو د مالی وزارت په اعلامیه کې چې پرون یکشنبه رسنیو ته لیږل سوی راغلی چې پر دې پروژې څه باندې 415 میلیونه افغانۍ لګښت راځي د اعلامیه له مخې دا لوی کانال 111 کیلومتره اوږدوالی لري د طالبانو د مالی وزیر او د شاري اوبو رسولو د دولتي شرکت عمومي مدیر په کندهار ښار کې د دغه لوی کانال د کار پرانیسته کړې ده د هند کرکټ غوره لیگ یا آی پی ایل چې مونږ د هغو 15 افغان لوبغاړو د ساتلو اعلان کړی چې په مخکنی دور کې هلته مسابقه کوله راشد خان او نور احمد لکڼوان به د ګجرات ټایټنز په ټیم کې پاتې سي رحمن الله ګربز به په کلکتا نایت رایډرز نوین الحق په لکنو سوپر جاینټس او فضل حق فاروقی هم په سن رایزرز حیدرآباد ټیم کې اولو بیږي د آی پی ایل ټیمونو پرون یکشنبه د راتلونکي دور لپاره پاتې کیدونکي لوبغاړي اعلان کړي او همې ځینې لوبغاړي آزاد خرڅلاو ته یشي د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هیله شولې چې د 2023 د کال په آی پی ایل کې به ځینې نور لوبغاړي لکه عظمت الله عمرزی هم واخیستل سي د 2023 د کال د آی پی ایل سیالۍ د لسو ټیمونو ترمنځ د مارچ له 23 د مې تر 29 مې دوام کوي راشد خان او محمد نبی د افغانستان لومړني لوبغاړي و چې د آی پی ایل په ټیمونو کې ولوبېدل او ورو د نورو افغان لوبغاړو لپاره هم د کرکټ په دغه معتبر تجارتي لیګ کې د لوبېدو چانس برابر سو د اسرائیل او حماس د لترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان غني پروند یې رغمل سو یو او بندیانو درې مډاله هم تبادله سو د حماس د لخوا ولس یې رغمل سیوی کسان خوش اسول چی څوار لسه د اسرائیل او یو د امریکا وګړي دی ویل سیوی په بدل کې اسرائیل 9 دیشتنه فلسطینی بندیان خوشی کړل د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هله شولې د اسرائیل او حماس تلې ترمنځ څلور ورځنی اوربند بچي نن یو ورستي ورځ ده و غزول سي بایدن ویلی په خوشو سو کسانو کې یو څلور کلن انجلی هم شامل ده چې مور فلاری د اکتوبر میاشتې پر ومه د حماس افراطي ډلې په حمله کې وژل سوی وو حماس ډلې چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل په بریت سره د راپورونو له مخې 1200 کسان وژلي وو او 240 کسان یرغمل کړي وو د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون یکشنبه د اسرائیل په یو راکټي حمله کې د پلازمینې دمشق نړیوال هوایي ډګر وشتل سوی او فعالیت یې ورټکنې کړی دی لکه چې د اکتوبر میاشتې پر ومه د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل سوې اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق او حلب نړیوال هوایي ډګرونه وشتلي دي سنا دولتي اژانس دی چارواکي چې نمونه د خپل سوي په حواله راپور ورکړي چې اسرائیل د ګولان غونډیو له لوري میزایل وشتلی چې د دمشق نړیوال هوایي ډګر او د دمشق د مربوطاتو نوري ساحي وشتلی دي دا اژانس پوینه په دغه حمله کې مالی زیانونه اوښتي خود مرګجوبلی په باب سنید ویل سوی په بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې دا حمله ورسله هغې وسو چې لدې هوایي ډګر الوتنې بیرته پیل سوی وي. تر دې څو ساعتونو مخکې هم د اسرائیل د یوې بلې حملې له کبله په الوتنو کې ځان راغلی و. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې اسرائیل زیات وخت پر سوریه د هوایي حملو خبرونه نه تاییدوي. تاسو هرکلی کوو ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. د طالبانو د کورونو چارو سرپرست له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو نورمونو خلاف بللې ده. سراج الدین حقانی غزنی ته په یو سفر کې پرون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسأله ژغیدلې. بلخو د طالبانو یو بل لوړ پوړي چارواکي کلیم الله افغان هم د پاکستان ضد توندې څرګندونې کړې چې له څو ورځو په خواله رسنیو کې لاس پلاس کیږي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورستر بلې د لوړ پوړو طالبانو ان هغه څیرو غبرګونونه پارولې چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر کې ګړه وه دا ښکړه په داسې بدی باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه ښګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړ پوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واکته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنوونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړ پوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډېر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 15 کاله د جګړو قربانیان وو خو پاکستان بیا د ده په خبره څو کاله وو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
اول وار مهاجر روان وو د پاکستان دفاع هم بلله د اسلام لنګه هم بلله او نن بیا مهاجر ستا پر وطن زیاته مهاجر کله ستا پر وطن پروت پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت خو یا به په کوچه کې پروت بلوچستان کې هغه دی د بلوڅو د پښتنو سیمه ده یا به په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوټ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي رادیو ته وویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوشش کیږي چې را دغه تشنج یا د کشیدګی چې کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځای باندې جاری وي نو ماحول داري چې دا د مستقبل لپاره هم خنه دی. پاکستان او افغانستان د تعلقات او د الیکو لپاره سراج الدین حقانی بیان هم دته ګورم چې یو خدای افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه دغه رنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه چې ډیر زیات خلکو باندې خونه لګي خو ځینې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې جوړی شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تر دې سبان دي څلور لکه افغانان خپل خوري استلی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار دراوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تاریخ طالبان پاکستان د ملاتړ لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنوونکي پایلې رامنځته کړي.
د طالبانو د کورونوی چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نورمونو خلاف بللې ده. سراج الدین حقانی د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې له هغو خلکو بلل کېدی چې ګواکې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. د چارو شنونکي سمی یوسفزای چې د طالبانو د جوړښت او مشرانو په اړه معلومات لري وایي چې شرایط ته په کتو لوړ پوړي طالب چارواکي اړسي وي چې د هیواد نوی ګټو پر اساس ویناوی وکړي او سیاستونه تنظیم کړي. هغه صفی الله ستانکزی ته وویل
حقیقت دا ده چې کله هم د افغانستان په واک کې څوک راشي، که هغه جهادي ګوندونه وي یا ډیموکراتیک ګوندونه وي یا کمونیستي ګوندونه وي یا جهادي وي یا طالبي وي، هغوی بیا د پاکستان د هغه نفوذ نه راوځي. هغوی بیا مجبور دي چې د افغانستان د خلکو د نظریاتو مطابق د پاکستان په اړه باندې فکر وکړي. دا خو یو مسلم حقیقت ده چې افغانستان دننه د افغانانو په منځ کې پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر موجود ده، او بلکې د 45 کال چې په افغانستان کې څه پېښ شوي دي هغه د پاکستان د مداخلو محصول ګڼي. نو طبعا طالبان مشران هم د افغان کډوالو په اړه باندې، د ډیورن لاین په اړه باندې، یا د پاکستان له طرفه چې کوم الزامونه لګول کېږي د هغو په اړه باندې د خلکو د افغانانو د احساساتو ترجمانی به کوي، او هغه سبا پاکستان په اړه باندې جواب ورکوي. نو دا کوم مشران چې خبرې کوي د طالبانو، کداغه موین د اوسوسې خبري راوتلې دي، او یا کورنۍ چارو وزیر خلیفہ صاحب دا، یا تر دې وړاندې اباستانگزی، یا ملا دفاع وزیر ملا یعقوب، یا نورو کسانو خبري کړې دي. طبعا خورا احساساتو سره د افغانستان د خلکو لخوا استقبال شوې دي. نو دغه استقبال د پکتو سره هیڅوک اوس دا فکر هم نشي کوي چې حتی که په پټه پاکستان ته نرم دریز لري، خو په ښکارا حتی ډېر وزیران او د افغانستان مشران دا وخت پاکستانی چارواکو سره د لیدلو نه هم ډډه کوي چې بیا اور باندې د پاکستانی توپ ټاپه ونه لګيږي. نو زه فکر کوم چې دغه مشران د عوامي فشار، د خلکو د فشار لاندې دي، او باید د غوی د شعار مطابق د پاکستان په اړه باندې خبري وکړي. او طبعا څومره چې پاکستان په اړه باندې دوی قوي او جدي او لقهر ډک عکس العمل خي، همره په افغانستان کې دنه استقبال کوي.
یوسف زای صاحب، دغه حالات چې اوس رامنځته شوی دي، د طالب چارواکو د توند څرګندونې، او بیا د پاکستان عکس العملونه او کارونه، بلاخره څه به پیښیږي په اړیکو کې؟ د اړیکو راتلونکي تاسو څنګه بولئ؟
تاسو ګورئ په 13 کلونو کې افغان جمهوری حکومت د پاکستان نه همدغه ډول غوښتنې لرلې، خو هغوی په صبر او حوصله او زغم باندې 40 کاله تر هغه لمحې چې حکومت یې د لاسه ورکړو هم دومره جدي پاکستان پر ضد نه غږېدل. څومره چې اوس طالبان د ټي ټي پي په اړه باندې پاکستان حکومت غږېږي، یا په افغانستان باندې طالبانو باندې تورونه پوري کوي، دا په دې معنا ده چې پاکستان یا خو دا فکر کوي چې افغانستان کې یو مشروع حکومت نشته، نړیوالې ټولنې په رسمیت نه پیژني، یا د دوی په اصطلاح په اقتصادي لحاظ یو کمزوری حکومت ته نو دوی تر فشار لاندې راولي. خو زه فکر کوم چې دا وخت په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ خو حکومت کمزور ده، خو د افغانانو د احساساتو مطابق پاکستان ته جواب ورکوي. د ټي ټي پي په مسله باندې هم موقف ډېر سخت ده، د پاکستان د امیدونو برخلاف ده. دا موقف دواړو طرفونو نه د هرې ورځې په تیرېدو هغه نور هم یعنی په غوږ کې اختلاف زیاتېږي. طبعا اوس ټي ټي پي په اړه باندې طالبانو داسې یو دریځ نیولی ده چې د 3 میلیونو یا 3 میلیون افغانانو کډوالو د ټي ټي پي په مسله کې یو ډول د پاکستان هغه غوښتنو ته ډېر داسې توجه ونه کړله، او په بل معنا چې د ټي ټي پي حمایت ته دوام ورکو. نو دا په دې معنا ده چې افغانستان او پاکستان اړیکې خورا ترنګلتیا طرف ته ځي. پاکستان هم د مصلحت پسندۍ په ځای باندې یو جذباتي عکس العمل وښودو، د دومره افغانانو وستل تبان په طالبانو باندې فشار اچوي. ظاهره خبره ده چې دغه فشار په مقابل کې به دوی د پاکستان د حکومت دغه کړنه چې په ډېر جابرانه ډول باندې افغان کډوال په دې سخته هوا کې افغانستان ته د بے سر و سامانی په حالت کې استوي، دغه په مقابل کې به دغه طرف نه هم عکس العمل ناراضي.
خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسف زایو له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خو بس ګناسي ما شومان را سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي، خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کور شته. د واتس اپ شمیره 00 422 1 12 0 1. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 1 12 1 15.
نیما نړۍ اکثر دنیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پسلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم در مشروعان سر فزای کنان آزم نور در جون خوزا پا دامر خوشحاله
در افغان خوزا در پرمختگون و استونزو هنداره.